السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خره غلاست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% ته رسیدلې. سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیون ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 12 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه، او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او د روسیې واګنر اجیره ډلې د جنګیالیو د جلب و جذب بهیر درولی دی. د ملیشه ډلې شاوخوا 10 ورځې مخکې د جون د میاشتې په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لنډ مهال لپاره په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي. په روسیا کې د بغاوت د پای ته رسیدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب هوکړه وشوه چې له مخې یې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم 2 غوراوي وړاندې کړي، دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تازه تګلارې په اړه جزئیات درکو. د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې ځنډ راغلی.
زما دا څلورنګ میاشتې دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا نظاره په 14 غریبانان خلک په خدا ته په کول کې دا قدم درلوده چې ما څه وخور کفایه کو.
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
کله چې دغه محدودیت وځه کیږي چې یو ښځه د محرم پرته له کور څخه ونوزي، نو خامخا کیسه په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
په یو بل راپور کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې ترکیب ته کتنه کوو.
د پیل لوبغاړي د لپاره ما خستم شوې دي چې هغه دی یوازې مینوال دي خوشاله شي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنه بیا هم کمزورې ده.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخ جنو مظاهرو وروسته حال درکو، او په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې له القاعده شبکې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې شار بو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. میر احمد سپای د تخنیکی لا چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح چې درې برخې دي نن اعلان کړه. محمد همایون هیواد د دې موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارمندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیا معلومه او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان دننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون ناستې کړي، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. طالبانو هم دا شان پر ښځو او نجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ملاتړ یو اداره چایلد پروټیکشن وای لکه چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانې دلی چې له خپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې 5% ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو پر خپله وبپاڼه خپور کړی ویلي د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نژدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. په دې اړه تفصیل د امید زهیرمل پر راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل وبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانې دلی له دې شمېر یوازې 345,000 ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 5% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، هغه پریکړه چې لامل یې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او یا یې خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لامل یې ماشومان په شدیدې خوار ځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت له امله یې لومړی لور ناروغه او اوس خوار ځواکۍ شوي. د زرغونی په نوم یوه بله مېرمن هم د غربت له امله په خوار ځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو خبره کوي.
بس دا ډاکترانو وایي دا سړي ته غځېدی، یا د وینې میکروب دی، د کولمو میکروب دی. زما دا څلورنګ میاشتې دی، دا کوچنی مریض دی، ناجوړې دی. بلا نو زاره په چاودلې د غریبانان خلک په خدا که په کور کې دا قدر م درلوده چې ما سه وخورو کفایه کړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د عامی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ یو اداره یا چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای، دوی له خپل هدف څخه شاته پاتې شوي او له نږدې 4.8 میلیون ماشومانو څخه یوازې له 5 سلنه ماشومانو سره مرسته کړې. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې او مدني فعالې مرزی حفیظي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې طالبان خو وایي چې د روغتیايي سکتور ښځینه کارکوونکي د دوی له محدودیتونو مستثنا دي، نو ولې د محدودیتونو پر روغتیايي برخه مخصوصا د ښځو او ماشومانو پر برخه اغیز کړی؟
کله چې دغه محدودیت وضع کېږي چې یوه ښځه د محرم پرته له کور څخه ونوزي، نو خامخا ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه ښځې به نوکریوالي کوي، ښځې به روغتونونو ته ځي، ښځې به کلینیکونه لري او په مختلفو دغو روغتیایي برخو کې به دوی فعالیتونه کوي. نو کله چې ټول خلک محرم ونه لري، نو د خوځې خبره ده چې دا برخه ټکنۍ کېږي او روغتیایي محدودیتونه پر ښځو باندې
په کلو او لرو پرتو سیمو کې هغو نجونو چې عالي تحصیلات ته لاسرسی نه درلود، نو دوی به د ابتدایي روغتیایي زده کړو په ترلاسه کولو سره خلکو ته خصوصا ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول. اوس چې دوه کاله کېږي دوی له تعلیم و تحصیل لره ګرځول شوي، نو دې محدودیتونو صحیح خدماتو ته د ماشومانو لاسرسی څونه لنډ کړی دی؟
اوس چې مثلا د ښځو په زده کړو باندې محدودیتونه زیات شوي دي، د واقعا په دغه ټولو مسایلو باندې منفي تاثیرات کړي دي. زه داسې فکر کوم چې که دغه وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، افغانستان به مخکنیو 30 کلونو یا هم 40 کلونو مخکې وختونو ته بیرته وګرځي. هماغه بې سواد او نالوستې ښځې به فقط د ژوند د تجربو په اساس باندې ښځو ته روغتیایي رسیدګي کوي. ممکن په هغه شکل باندې چې 30 کاله مخکې، 40 کاله مخکې یا 50 کاله مخکې په کلیوالي سیمو کې دغه چارې ترسره کېدلې.
اوس خو دوه کاله شول چې نجونې له تعلیم و تحصیل لره ګرځول شوي دي، نو که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي، نو په اوږد مهال کې به دا محدودیتونه په کلیو او بانډیو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی نور څونه محدود کړي؟
په ټوله کې د ښځو وضعیت، د افغانستان د راتلونکي وضعیت یا هم د صحي سکتور په برخه کې، دا به یو نه جبرانیدونکی زیان وي چې افغانستان ته رسیږي. او څومره چې موږ باید پرمختګ کړی وای یا هم پرمختګ وکړو، شاتګ کوو، ډېر څه به له لاسه ورکوو. او داسې یو وخت به راځي چې د ماشومانو ترمنځ به د مړینې کچه ډېره زیاته سي، د ښځو ترمنځ د مړینې کچه به د پخوا په شان زیاتېږي. او دغه خلا چې په دغه دوو کلونو کې رامنځته شوې ده، او که دا وغځېږي مثلا دریو کلونو ته، څلورو کلونو ته، پنځو کلونو ته، د تعلیم په برخه کې یوه ورځ د جبران وړ نه ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دا 15 کاله وقف فراسي شپږ کاله خدای نخواسته وقف فراسي هم بی سرنوش شده هم دغه سپات سینو باقین داده افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. اوس هم د افغانستان خلک له دغه وضعیت ستړي سوي دي، هغوی د تېښتې په حال کې دي، له افغانستانه د وتلو په حال کې دي.
خبریال او مدني فعال مرزیه حفیظی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شئ.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغان ځوانان هم شامل دي، د زده کړو د برخې فعال صابره سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی. هغه دوه افغانان دي چې د رضاکاره فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان دی غو یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10 زره زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال، د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چنج آف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د ده په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شویو زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لیوې وګدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شوه.
ښاغلی امانی وایي چې هیله لري یو ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویبپاڼې په وینا د سږکال د دیانا جایزه ګټونکي د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویبپاڼې زیاته کړې چې د ځوانانو خپله وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویبپاڼې د دغې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نهو نه تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کېږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه یې کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کېږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شاهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور آلتروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کېږي. د شاهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسا کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو او نارامیو وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. د تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو 19 کلن ځوان تر وژل کېدو وروسته پارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه پیکا شول چې د پاریس پاریس ښار د ښاروال کور مخې ته اور ولګېده او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د ارامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تېرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصله ولس کلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلي چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسه کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډي او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکي ونیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسه کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلي ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي ولس کلن ځوان نیا پرون یکشنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغې د فرانسې له یوه تلویزیون سره مرکه کې د اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ مه ماتوي او پر ښوونځیو او بسونو بریدونه مه کوي. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د یوې پلمې په توګه کار اخلي. د هغې انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د ښاروال په کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس ښاروال ویلي د اور لګېدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوي دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکوونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځایه اور لګېدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اور لګېدنو کې د لږ تر لږه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ته ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې چې په څو شیبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې له کارپوهانو سره په مرکه کې یا په خبرو کې شاربو. د ښاغلي بایدن څرګندونو تیرونه په افغانستان کې دننه او د طالبانو د حکومت لخوا پراخ غبرګونونه وپارول. په نننۍ خبرونه کې د همدې موضوع په اړه او همدې غبرګونونو ته کتنه کوو او له کارپوهانو سره د موضوع شاربو. دا ټول مطالب وروسته راځي. اوس په مکرې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال د برتانوي پوځیانو لخوا د میلیاردونو پاونډو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د تخریب پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي پوځیانو دا کار د دې لپاره کړی چې دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورنشي. په هغو تصاویرو کې چې خپاره شوي ورځپاڼې ټکان ورکوونکي بللي، د کابل په حامد کرزي نړیواله هوایي ډګر کې تخریب شوي سرخي الوتکې او پوځي وسایط تر سترګو کېږي چې هر لوري ته ګډوډ پراته دي. د لیکنې له مخه له جګړه پلی افغانستان د 2023 کال په اگست کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د بهرنیو پوځیانو وتل په هغو نالیدلو تصاویرو کې ډیر منعکس شوی چې له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسې یا تخلیه په باب دي او د شنبې په ورځ چینل 4 تلویزیونی شبکې خبره کړې دي. د بریتانیا یو پوځي ګز مکمهان چې د دې کړکېچن وضعیت په باب خبرې کولې وویل دا نشي توضیح کولی چې د کابل هوایي ډګر هرې خوا ته څنګه بستي وسایل پراته وو. ډیلی میل ورځپاڼه زیاتوي طالبان وروسته له هغه پر افغانستان ولکټینګ کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغې موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. له هند خبریدونکو ورځپاڼې انډیا ټوډی د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان دوه شلواره مسابقو ته د راشد خان د ستنېدو په باب لیکنه خبره کړې ده. په پام کې د دواړه هیوادونو دغه دوه شلواره مسابقې د جولای پر 14 او 14 وکړي. افغانستان تر دغو دوه شلواره مسابقو مخکې له بنگلاديش سره 3-5 اوره یا یو ورځنۍ سیالۍ هم کوي چې د رواني جولای میاشتې 15 او 18 نیټې ته پلان شوي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه د افغانستان د شلواره مسابقو کپتان راشد خان داسې وخت شلواره مسابقو ته ستون شوی چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغو دوو شلاورم مسابقو لپاره خپل 14 کسیزه ډله اعلان کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دا شلوره او 500 مسابقې داسې وخت کېږي چې بنگلاديش په هغه ټیسټ لوبه کې چې د جون میاشتې په 14مه پیل شوې وه افغانستان ته د 546 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مطلب په دوام راغلی راشد خان به د بنگلاديش په وړاندې په 500 مسابقو کې هم ونډه ولري او افغانستان هیله لري چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړي.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړې وه وایوروله. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ یو شمیر څارونکي له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د افغانستان د اعلان شوې لوبډلې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې څارونکي او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده او تر ډیره د شخصي اړیکو پر بنسټ جوړه شوې. خو یو شمیر نور بیا پکې نویو لوبغاړو ته چانس ورکول ستایي. افغان کرکټ بورډ پرون له بنگلاديش سره د شل اووریزو لوبو لپاره د راشد خان په مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اووریزو لوبو لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوې لوبډلې پر وړاندې بیلابیل خبرګونونه ځینې ټولیز شکل ستایي او په یوې ځانګړې برخه تبصره لدی، خو ځینې بیا متوازنه لوبډله نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وایي د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثرت داسې لوبغاړي دي چې هغوی لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغوی د افغانستان لوبډلې ته راغلي دي، دواړو لوبډلو ته راغلي دي. نو زما نظر دواړه لوبډلې چې دي په ملګرتیا د انډیوالۍ او خاص کر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځینې نویو لوبغاړو په راتګ خوښي ښیي. وایي په باولینګ یا توپ اچونه کې ښه لوبغاړي انتخاب شوي، خو د بیټنګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
پنځه د پیلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا هغوی ته موقع ورکول دا به شونې نه اوسي. نو ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره هم اخیستل شوي دي چې هغوی دې یوازې مینهوال دې خوشحاله شي، هغه لوبغاړي دې خوشحاله شي او د سکواډ برخه دې وګرځي. زما په اند باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزورې ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې مونږ ولیدل چې زموږ د منځ برخې توپ وهونکي ښه نه دي. نوونه ځلې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوې لوبډله تر ډیره همدا تفسیر شوې دي. خو د کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان پرون وویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتو یې لوبډله اعلان کړې ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشرۍ 14 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لپاره اعلان کړ. په لوبډله کې شهزاد محمدي ته یو ځل بیا چانس ورکړل شوی او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکلی چې په کورنۍ کرکټ کې ښځه لیدلې. شهزاد چې د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر او بریدګر توپ وهونکی و خورا اوږده موده له ملي لوبډلې کېنول شوی و. په لوبډله کې د راشد خان او شهزاد په ګډون رحمان الله ګرباز، حضرت الله زازه، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنات، عظمت الله مرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. افغان لوبډله بعد روان میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوبلاړې پیل کړې. وروسته به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه اشل او دریم سیالۍ هم وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او د هم د خبرونه وروسته راپور. د وړیو عبدل هغه کار دی چې لږ آیت او ډیره خواري غواړي، خو بېوزلۍ او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او خپل ماشومانو د ګېډې د مړولو لپاره وړی اوبي.
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرست ده. وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په عبدلو تیروي. مازیه وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسو د کور خرج نه کیږي.
وری راوړو په تاری اړو بل کار نشم کولای. داسې کار کابل کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا 2 کیلو وری په تاری اړو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یوونی وخت نیسي. ډیر وخت نیسي.
د مرزی کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپلو دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزی یوه لور او یو زوی لري او میړه د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووایي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یوه خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور ښځو د ژوند یوه بېلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت